سم جالبه خبري د مصر له ایرانونو نه خو به خبري اس چې د 5000 کال په تیر دوه ورته لحم تاریخ وهان ګته په غاخ دی خو په چین کې به د مصر د ایرانونو په چیر غرونه سر له اوسه تاسو یو دوه کې حیران پاتې کړی د غرونه هم د انلنګ اهرامونو په نوم یادیږي چې د چین په ګیژو ولایت کې پراته دي او له څو کلونو راهیسې د سیلانیانو پام ځان ته وراړولې د دغو غرونو په اړه هم داسې تصور پیدا شوی چې شاید انسانانو به تراشلي وي خو پوهانو بیا ویلي دا اهرامونه په طبیعي شکل همداسې جوړ شوي او د انسانانو د لاسوهنې نتیجه نه ده د چین د ګیژو پوهنتون ارکیالوجستان ویلي دا غرونه 200 میلیونه کاله پخوا د ځمکې په مخ د طبیعي بدلونونو په نتیجه کې رامنځته شوي او له 2013 کال راهیسې ورته د خلکو پام شوی دی بلخوا د وسلو جوړولو په نشه کې دا ځل چین داسې روباټیک سپی جوړ کړی دی چې په وسلو به هم سنبال وي او دښمن به هم وژلی شي دا روباټ د چین او کمبوډیا ګډو نظامي تمریناتو ته جوړ شوی چې په بیټریو چلیږي او له لرې واټن څخه کنټرولیږي دا چینی روباټیک سپی څلور ساعته د عام سپی په چان ځغاستلی شي په شا هم تللی شي او د کیناستو تر څنګ د ټوپوهنې وړتیا هم لري د 50 کیلوګرام وزن لرونکی روباټیک سپی دومره ځیرک دی چې خپله لاره ځان ته پخپله انتخابوي هدف په نښه کوي او حمله هم پخپله کولی شي چینایي نظامیان وایي دا روباټیک سپی ورته په ښاري سیمو کې د عملیاتو لپاره ګټور دی او د مجرمانو او د دښمن په موندلو کې هم ورسره مرسته کولی شي او د امریکا فضایي ادارې ناسا بیا اعلان کړی دی چې له ځمکې 40 نوري کاله لرې ځمکې ته ورته یوه بله سیاره کشف کړې ده چې امکان لري د ژوند نښې هم پکې وموندل شي د دې سیارې په موندلو کې له ترانزیت میتود نه کار اخیستل شوی چې پکې ساینس پوهان دغه سیارې له خپل مرکزي ستوري نه د ګردش په مهال کشف کوي ناسا وایي د ګلیز 12 په نوم دا سیاره له شمسي نظام بهر ده او د انسانانو له اوسنۍ ځمکې لږ وړه هم ده خو د تودوخې درجه یې 1.6 سانتي ګراد اټکل شوې ده خو امکان شته چې اټموسفیر طبقه هیڅ ونه لري بلخوا ساینس پوهان په دې بوختي چې دا حقیقت هم ځانته معلوم کړي چې یا د سیاره اټموسفیر طبقه لري کنه د ساینس پوهانو په وینا د دې سیارې تودوخه معتدله ښکاري او دا نوې دنیا ده چې د نړۍ تر ټولو قوي او پرمختللې جیمز ویب فضايي ټیلیسکوپ به نور تحقیقات هم پکې وکړي او په همدې سره زموږ د نن ومه ورځ عمران غاړم هر جمعه له سید شینواري سره د ازادۍ راډیو له پاڼو له متفاوت زاویې د دې جالب خبرونې لیدل مه هېروئ
د ازادي ملما د ازادي رادیو د نن ورځې ملمنه محمد انفعال نظیفه جلالی ده د په ناروی کې اوسیا او په افغانستان کې به سرپرست شوزو ته د نفقې د برابرولو لپاره له هغوی سره د کار موندنې په برخه کې مرسته کوي د اغلی جلالی کورنۍ شبه شیخنی ده خو په پښتو او دری هم د مورنۍ شبه په شان شپوهی شي له هغه څخه د مرکه په پیل کې مې غوښتنه وکړه چې د ماشوم توپ د دورې په اړه راته ووایي چیرته زیږیدلې او زده کړې چیرې کړې دي
ډیره زیاته مننه زه خپل په کابل کې زیږیدلې ما په 1955 کال باندې او د هغه ترڅنګ کله چې په مغه کال کې زما پلارجان شهید سو او زما د پلارجان د شهادت څخه وروسته البته موږ په بدخشان کې وو او د بدخشان څخه ولاړو تاجکستان ته هلته مو یو دوه کال تیر کړل او بیرته راغلو بدخشان ته دا چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو زه هم درې ورونه مې وو او موږ څلور واره زما مورکۍ ته پاتې وو او مورکۍ مې په یوازې سر باندې زموږ پالنه او روزنه پر غاړه باندې لرله نو مجبور اسول چې بیرته کابل ته راسي نو ما خپل مکتب کله چې 15 کالو مورکۍ مې زه مکتب ته ورواچول او په کابل کې ما تر ووم ټولګي پوری درس وویل دغه خوروسته زما مورکۍ د اقتصادي ستونزو په خاطر باندې چې یو شه دند ورته پیدا شوی او په زابل ولایت کې هل تولاړه او زید ځان سره بوتللم نو د اتم ټولګي څخه بیا تر 12م ټولګي پوری ما د زابل په ولایت کې وویل چې دغه خوروسته خپل د پوهنتون د دورې په خاطر باندې زبیرته کابل ته راغلم او په کابل کې ما قضا او سرانولي ویل البته څو مهم بورسی را ته برابر سی وي خو د څو عامل و چې زنس وای کوله یغه بورسی ته تللی وای اول خدای چې افغانستان پر ما باندې ډیر زیات ګران دی یو هغه وخت کې د دې جرأت ما ځان ته نس وای ورکولې چې زه د وطن څخه ولاړ سم دوهم موضوع د کورنۍ مسله و چې د مورکۍ څخه زما زړه نه کېدل چې زه خپل د فامیل څخه جلا سم او هغه هم په ولس کلنۍ کې زدودی څخه مسافرت وکم. نو په همدې خاطر باندې کابل کې پاتې سولم او هلته ما خپل څلور کلنه دوره قضا او سرنولي برخه وویل، او همدارنګې دغه تر څنګ بی بی یا بزنس منیجمنت بزنس ادمنستریشن مې وویله. د مکتب په دوران کې البته کله چې زه د لسم صنف کې وم، زموږ د دینی علومو د استاد څخه چې په مکتب کې د قران عظیم شان او د تجوید کورس جوړ کړی و، هلته ما قران عظیم شان زده کړی او تجوید مې وویل. چې کابل ته راغلم خپل حفظ او قرات ته مې د شیخ عبدالکبیر حیدری په حلقه کې ادامه ورکړله، او د هغه تر څنګ نو ما علمي سیرونه ډیر زیات کړي دي مختلف هیوادو ته مختلف موضوعات وباندې. خو کله چې د 2020 کال وروسته زه ناروی ته راغلم، نو
تاسو ول چې په کابل کې زیږیدلی یاست، یو موده مو په زابل کې تیره ده، یو موده مو هم په پراشان کې تیره کړې ده. ستاسو کورنۍ یعنی منظور مور و پلار دی، هغوی د کابل دی او که د بدخشان دی؟
زما پلار جان چې دی هغه د بدخشان د شغنان د ولسوالۍ څخه ده، او مورکۍ مې د غزنی ولایت څخه دی چې د دیک ولسوالۍ څخه مخکې د رباط په نامه باندې وو، د غزنی ولایت د تاجکانو څخه ده.
بله، نو تاسو پښتو چیرته زده کړه؟ په زابل کې د ښوونځي په دوره کې او په کابل کې؟
پښتو ژبه البته زما مورکۍ یو ډیره ملي مفکوره درلودله او لري یې الحمدلله. حتی مخکې له دینه چې موږ زابل ولایت ته ولاړ سو، همیشه په دې لټه کې و چې موږ دواړه ملي ژبې زده کړو. زموږ خپله په کور کې چې په کوم ژبه باندې خبرې کوو، هغه پامیري ژبه ده یا شغناني ژبه چې په افغانستان کې ورته وایي. نو موږ خپل یو محلي ژبه لرو، لیکن د دې ژبې تر څنګ زما مورکۍ همیشه د دې تلاش یا کوشش یې کړی دی چې موږ په پښتو او دري باندې خبرې وکولای سو. نو بیا چې زابل ته ولاړم، هلته د اتم ټولګي څخه تر دولسم پورې، نو په د مکتب دوره مې وه، طبیعي خبره ده چې د زمان په تیریدو سره زما پښتو او حتی کوم زابلي لهجه چې ده هغه یو څه ناڅه اندازه واخلم.
تاسو په کور کې پامیري یا شغناني ژبه باندې خبرې کوئ، آیا دا ژبه له دري او پښتو سره ډېره متفاوته ده؟
بلیو، شغنانی ژبه لکه څنګه چې موږ او تاسې، البته طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې ټول موږ څه د پاسه درې څلوېښت محلي ژبې لرو، او ټولې ژبې په ځان کې د پښتو او دري څخه ځینې لغاتونه لري، لیکن د ازبکي په شان باندې، د پشهیي په شان باندې، د قزلباشي په شان باندې پامیري هم یو متفاوته ژبه ده چې حتی ځان ته لیکنې هم لري. خو الفبای دری کوم الفبا چې موږ په دری او پښتو کې کارو، امغه د پښتو او دری الفبا د پامیري ژبې الفبا هم ده.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لا پایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ د ازادي رادیو ملمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
په 2021 میلادي کال کې یو تغییر راغی، طالبان راغلل، او اکثره هغه کارونه چې ښځو کول هغه له لاسه ورکړل. تاسو بیا څه وکړل؟
بلکل دقیق خبره. از ما کاروان یا د کارکولو کاروان می په افغانستان کې هم د بیلا بیلو ستونزو، موانع و مشکلاتو سره و، لکه څنګه چې می دغه شش لا سره ورنی الحمدلله د افغانستان د ملت لپاره همیشه درلود للی په افغانستان کې. لیکن کله چې رژیم تغییر سو، بدبختانه چې ما ډیر زیات تاوان ولیدی، ځکه چې د یوې خوا زما د لاسي صنایع کمپنی و چې په مکمل ډول باندې وتړل سو، د هغه تر څنګ زما د ټریننګ سنټر و اسلامي د زابل په ولایت کې چې جواز راڅخه واخیستل سو، او هغه ټریننګ سنټر وتړل سو. په کوم ورځ باندې چې زابل ولایت، البته د افغانستان ولایتونه مخکې له دینه چې طالبان کابل ونیسي، اول یې زابل ونیوله، دغه څخه وروسته زه ولاړم کندهار ته. بیا چې کندهار ونیول سوله، زه راغلم کابل ته، او په کابل کې نو زما هیڅ زړه ته نه لوېدی چې نظام به تغییرېږي. زه ولاړلم دفتر ته، او همکاران ته مې وویل چې په ولایتونو کې موقتی جګړه ده، نو حتما دا به پای ته رسېږي، موږ به خپل دفاتر د اوس لپاره وتړو، خو په کابل کې به موږ خپل کار وکړو تر څو چې د خپل د نړیوال همکارانو سره او همدارنګه په افغانستان کې خپل د همکارانو سره خبرې اترې وکړو چې موږ کارونه او پلان به څه رقم جوړو.
نو دفتر په ارتباط د ټریننګ د مرکز په ارتباط مې څه معلومات مشاهدونکو ته ورکړئ چې د څه شي ټریننګ تاسو چاته ورکوو او کوم ډول خلکو ته؟
بالکل، دا ټریننګ سنټر په حق لباندې باید زه ووایم چې دا یو اسلامي سنټر و د زابل په ولایت کې. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي په افغانستان کې بیا خصوصا په اطرافو کې د آگاهي سطحه ډېره کمه وه، او په اسلام کې البته افغانستان صحیح دی چې اسلامي ټولنه ده، لیکن په اسلام کې افراط او تفریط ډېر زیات دی په افغانستان کې. مثلا یو افراطی زه تاسو ته دا ووایم چې انجونې مکاتبو ته نه پرېږدي. دا نه یوازې اوس چې مکاتب په بل قطن بند شوي دي، په تیر نظام کې هم په اطرافونو کې، یعنی خلک داسې فکر کول چې که چیرې زموږ انجونې مکاتبو ته ولاړ سي یا مثلا کار وکړي دا به د اسلام خلاف کاری، او یا که چیرې یو انجلۍ په خپل خوښه باندې واده کوي، حال دا چې دا اسلامي حق دی چې الله جل جلاله ورکړی دی او په احادیثو او په آیتونو باندې دا ثابت دی. لیکن متاسفانه چې د خشونت کچه لوړه وه او خصوصا په فامیلونو کې دا مسائل ډیر زیات وو، نو موږ د دغه ټریننګ سنټر د لارې د دې ترڅنګ چې د قران عظیم شان او د هغه تفسیر او ترجمه تدریسوله، د هغه ترڅنګ موږ انګلیسي، کمپیوټر او د میرمنو دولس اساسي حقونه هم خلکو ته د عامه آگاهي پر رقم باندې ورکوله، چې دا ټول دا پروګرام د ښځو او انجونو په خاطر باندې وو او په کامله توګه باندې رایگان وله.
نو دا مرکز بیا د طالبانو له لوري وتړل شو او که تاسو په خپله د نامنۍ په خاطر بند کو؟
نه، د طالبانو د لوري وتړل سوله، او متاسفانه چې هغه کوم جواز چې موږ درلودله هغه جواز واخیستل سوله او دا سنټر بند سوه.
نو دوی دلیل درلود چې ولې بندې؟ حال دا ده چې تاسو وایئ چې په دې مرکز کې تاسو د اسلام روزنه خلکو ته ورکوله، د حقیقي اسلام ښوونه او روزنه مکوله.
دقیقا، متاسفانه لکه څنګه چې دوی په افغانستان کې د مکاتبو د تړلو او د پوهنتونونو د تړلو په حق لواندي دلیل نه لري، نه منطقي او نه شرعي دلیل. د ازما د کوم اسلامي سنټر چې د دې د تړلو لپاره هم دوی هیڅ کوم دلیل نه دی ویلي، او حتی د اوسلو په ناسته کې زه د طالبانو سره ومه او هلته د مذاکراتو په ترڅ کې ما دوی ته د دې یادونه وکړله چې دا مرکز کچیرې وتړل سي دا یوازې د دې سره نه چې د عامه آگاهي ورکولو کې به خلکو ته ستونزې جوړې سي او دا میرمنې به ځینې بې برخې سي، بلکې سیسه لپاره به یو شرعي ګناي. لیکن متاسفانه چې هیڅ کوم تغییر پکې را نغلله او دا سنټر وتړل سو.
وروسته لدی چې طالبان کابل ته راغلل، تاسو ناروې ته ولاړئ که کوم بل هیواد؟
بلې، او کله چې طالبان راغلله په تیر نظام کې ما ځینې فعالیتونه درلودل چې په جنوب غرب حوزه کې و، خصوصا په کندهار، زابل، هلمند او ځینې نور ولایتونو کې د هغه فامیلونو سره موږ کار کوله چې دوی د اقتصادي فقر په خاطر باندې خپل اولادونه به دوی هغه ته لیږل، پاکستاني مدرسو ته به یې لیږله، ځکه چې د هغوی لخوا یو څه ناڅه معاش ورته ورکول کېدله. نو موږ یو برنامه داسې طرحه کړې وه چې د دغه فامیلونو سره به مو خبرې اترې کولې او د دوی ته به موږ کاري فرصتونه او درسي فرصتونه برابروله. نو د همدغې فعالیتونو په خاطر باندې چې په تیر نظام کې هم څو ځلې زه د ډېره تهدیدېدلم او ډېر جدي خطرات ما ته رامنځته سول، هم دا چې دوه درې ځلې د دوی د حملې سره زه مخامخ سولم د مختلف ولایتونو کې. نو بیا زه چې کله کابل ته راغلم هم ډیره تهدیدېدلم. نو بیا د دې لپاره چې موږ د مختلف سفارتخانو سره ما کار کړی و، دوی را سره تماس ونیول چې که چیرې ته غواړې موږ کولی سو چې تا او فامیل دې وباسو. نو ځینې نور هیوادونه لکه کاناډا، جرمني، فرانسه، دوی نو راته وویل چې موږ ادې اقل کولی سو تا او مور دې دوه نفره وباسو، ځکه ته مجرده یې نو موږ نسو کولی چې ستا ورونه در سره وباسو. خو ناروې یوازنی هیواد و چې زما ول سره فامیل چې درې مې ورونه دي او ورندرګانې دي الحمدلله، او د دوی اولادونه دي، او ما نسوای کولی چې دوی هلته پرېږدم، ځکه که چیرې زه یوازې راغلی وای نو دلته به بیا ما خپل آواز نسوای جګولی. نو بیا ناروې ته مستقیم راغلو او همدلته متاسفانه چې مهاجرت مو وکړله او وطن مو پریښودل، البته موقتاً چې ان شاء الله بیرته اوزا سمسي او یو داسې ورځ راسي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شم.
د خپلو غوریدونکو لپاره چې دا خبرې لا پایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ د آزادې رادیو میلمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوې، خو نن سبا په ناروی کې اوسي او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
نو په ناروی کې اوس په څه مصروفه یاست؟ په اکثرا افغانان چې کومو هیوادونو ته تللي دي، اول د هغه هیواد ژبه زده کوي. څومره به ناروی زده کړې ده او د دې په څنګ کې نور په کومو کارونو بوخت یاست؟
دوی عارفیس ولما د نارویجی ژبه د ادبیاتو په بخش کې چې دا دوه کلنه دوره ده چې تقریبا 15 میاشتې تیرې سوې دي او یو ډیره لنډه موده پاتې ده چې له خیر سره دا به هم خلاصیږي. او دا غته څنګه یو فیلوشپ ته اپلای کړی و، همدلته د اندرانی فیلوشپ په نامه باندې چې دا د پولیټیکل لیدرشپ په برخه کې و چې هغه کمپلیټ سو، تکمیل سو، ځکه لنډمهاله و. او دا غته څنګه زه د یو نارویجی سازمان سره کار کوم، لکه څنګه چې مخکې ما وویل د سازمان نوم د دوی د پالیسی مطابق زنه سم اخستلې، خو دلته د افغانستان لپاره هم ز مختلف هیوادو ته سفر کوم. په نړیوالو ناستو کې د سازمان ملل متحد سره، د زین نور نهادونو سره ز اشتراک کوم، او څومره چې زه وکولای سم، لکه څنګه چې ما د چار دی پلس په نامو باندې کوم نتورک چې ما تاسو ته یادوري وکړله، د دین نتورک د سټیرینګ کمیټي غړی یم، او په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعانو لپاره، د میرمنو لپاره، د انجونو د زده کړو په برخه کې، په مختلفو برخو کې هم دلته ناروی کې زاخته یم. او حتی مونږ یو شخصي برنامه لرو چې یو شخصي کمیټه دلته مونږ جوړه کړې ده چې په افغانستان کې موږ وکولای سو هغه میرمنې چې په کور کې دي او نفقه قراولون کین لري، د هغوی لپاره مش کوچنی کاروبار په کور کې ورته برابر کو. مثلا یو میرمن ته یو څو ماشینه خسته په کور کې دوی خیاطی کوي، یو څو میرمن مثلا یو چار مربا او د ترشی او شین خرڅوي، بیا بیرته د دوی مارکیټینګ بیرته مش خپل ورته کو. چالتہ په افغانستان کې د کوم سوپر مارکیټونه چې دوی کورو ته نږدې تماس ورسره نیسو، یو دوه کارمند مورته نیولې دي چې دوی هداقل وکولای سي خپل روزمره ژوند مخې ته یوسي.
پیسې له کومه ورته پیدا کوي؟ څنګه برابروي او په څه شکل افغانستان ته استوي؟
بالکل، زما په شمول باندې د کوم ګروپ چې دا کار کوو ټول هغه کسان دي چې دوی وظیفه لري. البته لکه څنګه چې ما مخکې وویل، زه چې تازه د افغانستان څخه راغلم دلته، زه تقریبا 9 میاشتې بیکاره وم. دغه څخه وروسته یو دغه سازمان پیدا شو چې دا سازمان خپل هم د ریفیوجیز یا د مهاجرانو لپاره کار کوي، او هم د هیومن رایټس ډیفندر یا د بشري حقوقو د فعالانو لپاره کار کوي. نو ما رسمي وظیفه واخستله او معاش لرم، او خپل معاش ما په دری برخو باندې ویشلې ده چې یو برخه یې افغانستان ته لیږم، یو برخه یې دلته زما د کور کرایه او مصارف کیږي، او هغه یو برخه یې زما او زما د تعلیم کې چې ما ته ضرورت دي، او کوم سفرونه چې کوم د افغانستان لپاره د هغه مصارف کیږي. نو زما په شمول د کوم کسان چې موږ په کمیټه کې دي، ټول هغه افغان انجونې دي چې هغه وظیفې لري او خپل د شخصي پیسې څخه حاضری سوی دي چې د میاشتې افغانستان ته موږ پیسې ولېږو. او د پیسو لېږل متاسفانه د بانکونو د لارې څخه ممکن نه ده، لیکن د وسترن یونین د لارې او یا هم د صرافۍ د لارې څخه موږ دا پیسې افغانستان ته لېږو.
تاسو ول د افغانستان په ارتباط سفرونه کوي، د سفرونو کوم هیوادونو ته کوي او عموما په کومو موضوعاتو خبرې کوي؟
افغانستان په ارتباط باندې ټول هغه ناست چې د نړیوال سازمان کې کیږي، د بشري حقوقو په شورا کې کیږي، هیومن رائټس کونسل کې، په دې ناستو کې زه په مکمله توګه باندې برخه اخلم همیشه. او د سویس هیواد ترڅنګ مونږ جرمني، دنمارک، سویدن، بلجیم او نور هیوادونه چې دي د دوی د دعوتنامو مطابق، البته هر هیواد کې چې هر برنامه یې د مذاکراتي برنامه، البته مثلا د طالبانو سره چې دوی مذاکره و همدلته په ناروی کې ما خپل ګډون درلودل، د هغه ترڅنګ نور بین الافغاني ناستي یا ډایالوګس چې کیږي د افغانستان لپاره د حل لارې، او یا هم د تخوایي په خاطر باندې چې موږ څو برنامو باندې کار کوو. یو برنامه دا دی چې موږ غواړو د افغانستان لپاره اکاونټیبلیټی میکانیزم او یا هم د ځواب ویونکو یا میکانیزم پاسخګویی په نامه باندې یو میکانیزم باندې کار وکړو چې هغه کسان چې په افغانستان کې جنگی جنایتونه کړي دي یا د بشري حقوقو نقض کړي، که هغه اوسنۍ حاکمان دي که د تیر نظام حاکمان یا زورواکان ول، دوی ټول مجبور سي چې ځواب ووایي. یو زمونږ د دادخواهي یوه برخه دا ده، دوهم دادخواهي برخه زمونږ د میرمنو د انجونو په خاطر باندې دي چې دوی اساسي حقوقو چې د کار او د تعلیم د حق په شمول باندې موږ غواړو چې دوی په ټولو اساسي حقوقو باندې په نړیواله سطحه باندې دادخواهي وسي. او په درېمه کټګوري کې موږ د نوي نسل په خاطر باندې کار کوو چې نوي نسل په کورکورانه شکل باندې بیا د سیاسيونو قرباني نیسي. نو موږ مختلفو هیوادو ته سفر کوو، د ځوانانو سره کینو او د دې ناستو رهبري زه په خپله کوم.
لته سره په دا کمیټه چې جوړه کړې ده، نور هم ټول افغانان دي که د بیلابیلو هیوادونو اتباع دي؟
البته د کوم کمیټه چې د افغانستان لپاره کار کوي یوازې زما سره افغانان دي، لیکن موږ د ایوری ویمن ټریډي په نامه باندې چې دغه فیلوشپ چې ما مخکې ویل چې د دوی لخوا او د دوی عضویت لرو، او په هغه کې بیا د نړۍ ټول هغه هیوادونه چې د سازمان ملل متحد سره ثبت دي هغوی ټول پکې عضویت لري، او د هر هیواد لپاره جلا کمیټه شته دی چې هغوی دادخواهیانې کوي. لیکن دغه کوم کمیټه چې مشخص د افغانستان لپاره فاند رایزنګ کوي، دا بیا یوازې موږ افغانان یو چې د هغوی څخه زموږ یو فرق دا دی چې مثلا هغوی د خپل هیواد لپاره شخصي مصارف نه کوي. لیکن موږ دغه یو کوچنی کمیټه چې تقریبا رهبری زما په غاړه باندې ده او زما په شمول باندې او یا نورې خویندې او ورونه چې ځوانان دي هغوی را سره دي، موږ د افغانستان لپاره د خپل شخصي جیب څخه فاند رایزنګ کوو.
د خپل اوریدونکو لپاره چې دا خبرې لپایله نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو میلمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوې خو نن سبا په ناروی کې اوسي او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
تاسو ویل چې په بیلابیلو ناستو کې ګډون کوي، ډیر افغانان مایوس دي له دا ډول خوندو له دا ډول خبرو، شاید هم دوی د یو فوري تحول او بدلون غوښتونکي وي یا هیله لري. ستاسو خپل نظر سره چې دا ډول غونډې څه تاثیر لرلی شي؟
زه په دې باندې پوهیږم چې دا ډول غونډې البته په افغانستان کې سیاسي تغییر نشي راوستلی، هغه هم د اوس لپاره، ځکه ما په وار وار باندې په خپلو ویناوو کې په خپلو ناستو کې چې د نړیوال سازمان یا د مختلف هیوادونو د استازو سره ما درلودلی دي او د طالبانو سره موږ درلودلی دي، البته په ټولو ځایو کې ما دا ویلی دي چې د افغانستان اوسنۍ کوم حکومت چې طالبانو ته سپارل شوی دي، طالبان نه دي راغلي په جګړه باندې نه دي اخیستلی، بلکې دا دوی ته تسلیم شوی دي، او دا مرحله به یو 15 کاله وخت ونیسي او دا به یو موقتی پروژه وي. نو د اوس لپاره حداقل شاید سیاسي تغییراتو لپاره موږ هیڅ ونه سو کولای، لیکن حداقل موږ کولای شو چې هغه خپل رښتینی ژغ پورته کړو، د راتلونکي لپاره د دې جلوګیری وکړو چې بیا تیر سیاسيون د افغانستان د نوي نسل څخه سو استفاده وکړي، یا په نړیوال سټیج کې مثلا په تیر کې کله چې ډایالوګس کېدله، کله چې بغونډې ترسره کېدلې، همدا څو تکراری چهرې وي چې دوی به راتلله، د افغانستان د ښځو د نامه څخه به سو استفاده کوله، د افغانستان د ځوانانو څخه به دوی سو استفاده کول، او صحیح نمایندګي وي هم نه کوله. لیکن اوس زموږ تلاش دا دی چې زموږ ټولې خویندې ورونه، البته په عادلانه شکل باندې، نه یوازې زه بلکې زموږ خویندې ورونه، د دې جرأت وکولای سي چې راسي په نړیواله سطحه باندې خپل ژغ پورته کړي، او دا به وخت نیسی. د کله چې مثلا زمان تیر سی، په مرور د زمان باندې افغانستان د افغانستان نوی نسل به خپل هیواد لپاره خپل هغه موثریت او اغیزمنتوب ښکاره کوي، او دا په هغه صورت سره کیږي چې دوی د کوم مثلا مخکې ما تاسو ته د مثال په ډول هغه کوم میکانیزمونه چې موږ ورباندې کار کوو هغه مو وویل، که چېرته دا میکانیزمونه رامنځته سي، دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی حیثیت ولري، دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی لاسته راوړنه وي. نو که چیرې مثلا په دې برخه کې زه کار کوم، همداسې نور ځوانان هم دي چې هغوی هم په مختلفو برخو کې کار کوي او حتما لاسته راوړنې به لري، نو دا غونډې به خپل موثریت ولري، لیکن په عجولانه شکل باندې نه.
بله، تاسو ویل چې له طالبانو سره مو کتلي دي، په غونډو کې مو سره ګډون کړی دی، دوی لوګوی سره له خبرو څومره درته معلومه شوې ده چې دوی به د جنو شوند اخلاص کړی او د ښځو حقونه به څنګه ومني؟
البته نه، د طالبانو څخه په کامله توګه باندې زه شخصا خپله هیڅ کوم هیله نسم درلودلې. البته یو ډیر کوچنی او کاذبه هیله د 2022 په جنوري کې چې کله طالبان وسلو ته راغلل او هلته یې تعهد وکړل، ملا متقی خپل په خوله باندې وویل چې موږ کله بیرته ولاړ سو، ځکه دلته ما خپله ورته وویل چې تاسو افغان یاست، تاسو پښتانه یاستئ او ستاسو یو کلتور او فرهنګ دا دی چې کله یو ښځه خپل پوړنۍ تسته اچوي ستاسو په مخ کې، تاسو هغه نه پایماله کوي او د هغه پوړنۍ په خاطر باندې حتی که چیرې څوک ستاسو قاتل هم وي هغه بخښي، نو تاسو د دغه پوړنۍ پر روی باندې زموږ د خویندو او د میندو کوم مکاتب یا تحصیلي پروسی چې دي هغه اخلاص کړئ. نو دې هلته ژمنه وکړله چې موږ بیرته واپس افغانستان ته ولاړ سو په دې مسله باندې به خبرې کیږي. لیکن دغه څخه وروسته تاسو خپل شاهد وست چې کله د پاکستان څخه ایحت ولاړی کابل ته بل فرمان صادر سو، کله چې حنا رواني راغله کابل ته بل فرمان صادر سو، همدا رقم باندې پاکستان په خپل هغه ډیر خراب او د افغانستان پر ضد باندې کوم پالیسیانی چې دی لري او د طالبانو د کارنامو کوم منیجمنت چې دوی په لاس باندې ده، دوی ورځ تر بل غواړي په افغانستان کې نه یوازې دا چې ښځې په سیستماتیک توګه باندې د سیاسي مشارکت څخه منې کړي، مثلا د اقتصادي مشارکت څخه ایسته کړي، بلکې په فرهنګي توګه افغانستان ته دوی غواړي صدمه ورسوي او بنسټیز صدمه ورته وارد کړي. نو د طالبانو سره خبرې اترې زما په نظر باندې چې د څو تجارب ما خپله کړی دي فایده نه لري، ځکه چې طالبان خپله په خپل مابین کې دوی سره نه دي جوړ، په خپل مابین کې دوی سره جنجالونه لري او دوی په خپل سر باندې دینه د کوم فرمانونه چې صادریږي په دې ټول د پاکستان لاس دی، د پاکستان څخه راځي او ځینې نور قدرتمند هیوادونه دوی حمایه کوي په دې فرمانونو کې. نو متاسفانه د اوس لپاره هیڅ کوم هیله نه لرو او تر ټولو لوی بدبختي دا دی چې نړیوال سازمان د افغانستان د ښځو په وړاندې باندې د بشري حقوقو د نقص په وړاندې باندې مسؤولانه اقدام دوی نه کوي. دوی متاسفانه د سوزانه بیانیې وړاندې کوي چې دغه بیانیو په وړاندې کولو سره د افغانستان ستونزې نه حلېږي.
ګور ودان.